السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د تلې میزان ولسمه د 2023 کال د اکتوبر اتمه پیل په خبرونو باندې کوو د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته 14 امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په 14 سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پاڼه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2023 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتره پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرایلو په مرکزي ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي د اسرایلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پیښه شوې له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیچا نشو بدلولی ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لښولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټ او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالۍ چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوي او د اکتوبر په 16 پای ته رسیږي لازادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې واوره او خبرونه التم کتل شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مدا چې په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادو کې د سکال په تیرو 10 میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي علتونه یې څه کیدای شي
خلکو پوهاوی دی وکسیناشن په حق لا او هم دی د ناروغي دی ازرارو په حق لا نسبتا کم دی. پاکستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلی سیمه
د اړم تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنیم بندیز لګولی دی. دا رپورټ هم درته خبرو چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي.
جرګه خو باید هم کېږي خپرې دا خو د ولسي زور او پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وو ناست. اوس به دا کتل وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست و هغه زور ته تسلیمېږي که نه تسلیم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیخې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به یې له عصمت ساروان په دغه رپورټ کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښتې رونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2023 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزارن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لوري د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پروان دي د واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډیر خنه د پاتو سوي په خوا کې د دې تر څنګه د خلکو پوهاوی دی واکسیناسیون په حق لا او هم د ناروغي دی ازرارو په حق لا نسبتا کم دی. په خاص ډول باندې په هغه سیمو کې چیرته سي دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمه دا هغه سیمه دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بی اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام یې ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقي په دغه ښار کې د قانوني او بی اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرایه کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګیدلی، ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانونی یا بی اسناد وګړو ته په کرایه نسی ورکولای او یا هم پرې نسی پلورلای، او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به قانوني چلند وسی. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغه سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
درداري منطقې تایبات دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارد.
دو تابعیت د سیمی خارواله امر کرده چه هیچ افغان نور د تردد حق نلری و باید خپل هیواد ته ولاړ شي. مونږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو. لدې مخکې مو د دوستان او آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو، خو اوس یې نشو کولای. ورځ په ورځ مو ستونزې ډیریږي.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان مدارکی چی ندارن به اونا خانه دادن نمیشن.
هغه کسان چې له افغانستان په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بل خوا ځینې ایرانی رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظم والی طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې له دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسون ویاند ویلي د دغه طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا وکلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150,000 زیات کډوال ایستل سوي چې دا شمیر به د روان لمریز کال تر پایه پورې 2,000,000 ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500,000 زیات ناقانونه کډوال نیول سوي او له ایرانه شړل سوي دي او دغه راز 250,000 نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل سوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال سول او د هغو معلوماتو له مخې چې تېره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پر پاڼه خپره سوي، دا مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ازادي راډیو ته غواګیت ټاکل شوې راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر رابلونکي غورزنګ پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولی دی. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړه شي؟ عصمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
روسته لدی چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پوښتنې کېږي چې د دغه غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د راروانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد لارې په پا پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینی کتون کې وایي چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورځنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې وړاندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن ګاز شیندلی او خیمې ورسوځولې دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپوه هماین کاسی د جرګې جوړیدا په هغه کې د ولس له ګډون او خبرګون سره تړلې بولی.
د پابندۍ پر ولګېدل د دې معنا دا ده چې اوس د ریاست کړدي خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا وېدلې هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ بګران شي. د جرګه خو باسي هم کې پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه ونداس اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه.
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په اعلان شوې جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پایته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی و او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمنزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11مې په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز په اړه د ایکس پی یو سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بین لګول څه آسان نه ده، د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپه کال دوی د خواهش لرل چې ویره کول چې اوس چې جرګه را نږدې شوه دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل، کنه بیخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین معنا ډایرکټ اعلان جنگ دی چې ستا خلاف بس جنگ کوم، کنه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوي چې د دغه جرګې څومره زور ده.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځې جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او له حکومتي غوښتنې چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپل غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اساسي قانون پر اساس د خپل هدفونو خبره کړي، نو د بندیز لګولو جواز نشته.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کندار ته د کندار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. د په داسال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه واده گاونډي هیوادونو ته قاچاقیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایسي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایط ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټر او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شم موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزره 15000 14000 همداسې ډیر نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماو سټنډرډ ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مستریانو ته اکثره وخت واسه چې دا څه په سی وی وای تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چیرې دغه سی یو اقدام وکړي چې د تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې د څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وايي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر لږه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړی ورکړي د سټریچ مقصد د تیلو سړی راوړسکي.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سم توګه کار کول تنه پریږدي چې له عمله وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاصه توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کانسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماو سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو ته غوښتو وسورزو کونړته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پر سین پیل شوې وې. لام د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میګاوات برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به څلورو کالو کې جوړ کړي. د بازار او حکومتي دفترونو سربېره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې. برېښنا کوټ ته 9 میلیون او 8 لک امریکایی ډالر ځانګړی شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو سیدون کې وای د مناګي برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او هم یې ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د اسدآباد دوه تن اوسیدونکو احسان الله او ګلرحمان ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کوم تخنیکی ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي، او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بې کیفیت دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دغه ډول نه جوړ شوی، لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق براشه سرابات خراب روخانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خې دغه چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړی شي او خلک به مستفید وي.
کونړین وای دوه کاله په پوره کې دو دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي، ماشينونه سپړلي، خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د تیر اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشټن د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې په خای د مناګي برخنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند کارونو لپیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو، قومي مشرانو، یو شمیر وکیلانو، وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده، او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوسې څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دې دنده وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلومه او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وي، او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2018 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په اوریدل شي. همدارنګه د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې د اوریدو وړ دي. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت کاروانګر وایي سکالې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
دا د څلوېشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږکال یې پر خپل شاوخوا 10 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږکال یې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل اول ځما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخوروار غنم وکړل. سږکال مې ودانیم نه دي راغلي مکمل ویو یا وبپرواو شته لاندې کله ویوړل داسې یو وخت بارانو نو وسول دلته غنم تلو لیدې دغه یو شل شپې مخت بارانو نو شروع وسول وکد با سودا د ورو غاړي اکثره ول چې ویوړل ودا خبره سید یاره غوانه مې اخیسته چې واغه ویوړل ما د ضرورت په غاړه کې زکه ورو ته نږدې واغه چې واغه ورو ویوړل نه مې اخیسته.
راز محمد وای د دې فصیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات یې له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشحاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بیخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه سا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. همیل بارانونه دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سپه بعد ژلې و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبو ذخیره سي د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس و لاړه دغه وبو د سیلو بجه په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسې مشته ورسې خساریه ګټه نور